دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
السلام علیکم دروندونکو زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غوی د میاشتې د اتمې ورځې په مناسبت او همداشان د کورونا وایروس د پراخېدو د مخنیوي لپاره د 2399 نور زندانیانو د آزادولو فرمان هم ورکړی دی د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم مشر راشد توتاخیل ویلی دی چې د غزندانیان به د افغانستان د ټولو زندانونو نه خوش شي جمهور رئیس غنی تر دې مخکې د کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف د زندانونو نه د لزره زندانیانو د آزادولو فرمان هم ورکړی و ښاغلی توتاخیل وویل چې تر اوسه 6140 بندیان آزاد شوي دي هغه د آزاد شوو زندانیانو نه وغوښتل چې د کورونا د وایروس د مخنیوي په خاطر دی د 15 ورځو لپاره په خپلو کورونو کې پاتې شي جمهور رئیس غنی د سولې په بهیر کې د پرمختګ او کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف د زندانونو نه د 1500 طالب بندیانو د آزادولو فرمان هم ورکړی د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دی چې تر اوسه 1550 طالب بندیان آزاد شوي دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي نمائندګي یا یونما وایي د روان 2020 کال په لومړۍ درو میاشتو کې 533 ملکی افغانان په جګړو کې وژل شوي دي او 168 نور ولسی افغانان ټپي شوي دي یونما وایي په دغه میاشتو کې 150 ماشومان 18 ښځې هم وژل شوي دي او 108 نورې ښځې ټپیانې شوي دي یونما زیاتوي چې دغه ملکي تلفاتو 9% طالبانو 13% د داعش خراسان څانګې او پاتې نورې د دولت ضد ناپیژندل شوو عناصرو ته منسوب دي همداشان په دې موده کې 198 ملکي وګړي د دولت پلاو قواو لخوا وژل شوي دي او 214 نور ټپیان دي د افغانستان حکومت نړیوالو ځواکونو او وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا د وایروس 102 مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی د وزارت ویان ډاکټر وحید الله معیار وویل په تیرو 44 ساعتونو کې د کورونا وایروس له امله وطنه مړه شوي دي او اوس د کورونا له امله د مړو شوو کسانو شمیر په افغانستان کې 50 ته ورسېده هغه وایي په تیرو 44 ساعتونو کې د روغتیا وزارت په لابراتوارونو کې د کورونا وایروس د 603 مشکوکو سمپلونو معاینات شوي دي چې 102 مثبت و ښاغلی معیار په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې سره د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1003 کسانو ته ورسېده سلګونو خلکو نن د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د والی محمد آصف ننګ پر ضد لاریون کړی دی چې ګنې مرستې یې غریبو کورنیو ته نه دي رسېدلې او په خپله والی بیا وایي چې مرستې مستحق کورنیو ته رسولی دي د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټیون اوریه د همڅو نړیوال خبرونه په پاکستان کې خلکو په ټولنیزو شبکو کې وروسته تر هغه په مولانا طارق جمیل ملنډې ووهلې چې هغه به ویل د کورونا وایروس د ښځو د بې حیایۍ له وجې خپور شوی طارق جمیل تېره اونۍ په ګډه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره د بس پنیر راټولولو په یو پروګرام کې په تلویزیون ښکاره شو او د میرمنو په حق لیې دا څرګندونې وکړې دي د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری په ټویټر کې لیکلی دی چې د مولانا طارق جمیل د خبرې چټیاټ دي چې وایي د کورونا وایروس ځکه خپور شوی دی چې میرمنو د خپلو کمیسونو لستونې لنډ کړي دي د اسرائیل جنگي الوتکو د سوریې پایتخت دمشق سره نږدې سیمې په توغندیو وشتلې د سوریې دولتي مطبوعات او پوز ویلي دي چې په دې بریدونو کې درې عام خلک وژل شوي خو یوه ډله چې د سوریې د جګړې په هکله معلومات راټولوي وایي د توغندیو په دې برید کې څلور هغه وسلوال وژل شوي دي چې ایران یې تر شا ولاړ دی د سوریې پوز همدارنګه وایي چې یو شمېر توغندي یې په هوا کې خونسا کړي دي د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی ای پی خبري ایجنس ته ویلي دي چې د توغندیو په دې برید کې د هغو شیعه ملیشو مرکزونه په نښه شوي دي چې ایران یې ملاتړ کوي او څلور وسلوال یې وژل شوي دي معلومه نه ده چې دغه وسلوال د کوم هیواد یا هیوادونو خلک ول. عراقی چارواکی وایي امریکا ورته یوه میاشت نور هم اجازه ورکړې ده چې د ایران نه برېښنا او ګاز وارد کړي. عراقی چارواکو ویلي دي چې دغه اجازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د عراق حکومت ته په لیکنې رسمي بڼه نه بلکې په تلیفوني خبرو کې ورکړ شوی. عراق ویلي ول په دې کار کې وی چې ګاز د شمالي کردستان نه وارد کړي چې واشنگټن هم ورسره موافقه کړې ده، خو دا کار ښایي څو میاشتې وخت ونیسي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریه. په ترکیه کې پولیسو 402 کسان په دې تور نیولی دي چې په ټولنیزو شبکو کې د کورونا ویروس د وبا په هکله بې اساسه او د خلکو د پراولو لپاره لیکنې کړې وي. ځینې کسانو لیکلي ول حکومت د کورونا ویروس له وجې د مړو شوو کسانو د شمیر په هکله دروغ وایي. په ترکیه کې د ونۍ په هغو ورځو کې چې رسمیت پکې نه وي، ټوله ورځ د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو بندیز دی، خو ځینو کسانو په ټولنیزو شبکو کې لیکلي ول چې ښایي بندیز به د ونۍ نورو ورځو ته هم وغځېږي. د کورنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې په تیرو شاوخوا 24 ورځو کې چارواکو په ټولنیزو شبکو کې د شپږو زرو نه زیاتې لیکنې ارزیابي کړې دي چې 1555 پکې شکمنې وي، او د دې جملې نه 402 کسان حکومت نیولي او بندیان کړي دي. د امریکا د استازو مجلس مشرې نانسی پلوسی په رسمي ډول د جمهوري ریاست د پاره د دیموکرات د ګوند کاندید جو بایدن سره خپل ماتړ څرګند کړ. جو بایدن د مخکنی جمهور رئیس باراک اوباما مرستیال و. میرمن پلوسی په یوه ویډیو پیغام کې چې نن خپور شوی دی، ښاغلی بایدن یې د زړورتیا او هیلې شخص وباله، او تر څنګ دا هم وویل چې د کورونا ویروس سره د مبارزې د پاره جو بایدن غوره شخص دی. نانسی پلوسی په خپل خبر کې وویل چې د مخکنی جمهور رئیس د مرستیال په توګه جو بایدن په 2009 کال کې د روغتیایي خدماتو د ارزانې بیمې د قانون او د امریکا د بیرته په پښو درېدو او پانګه اچونې د قانون په منظورېدو کې ښه تجربه او مهم نقش درلود. د جمهوري ریاست انتخابات د همدې کال د نومبر په میاشت کې کیږي، او جو بایدن به د برحال جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره سیالي کوي. او وروستۍ خبر دا چې د برتانی صدر اعظم بوریس جانسن چې د کورونا په ویروس اخته شوی و او تقریبا درې اونۍ پرختون کې بستر و، نن بیرته خپل کار ته سون شو. ښاغلی جانسن په داس حال کې خپل کار بیرته پیل کړ چې په حکومت فشارونه زیات شوي دي چې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه دي آسانه کړي او خلک دې یو څه اندازه پرېښودل شي چې بیرته خپل کارونه ته ستانه شي. خو صدر اعظم بوریس جانسن کار ته د ستنېدو نه وروسته خبریالانو ته وویل چې په برتانیې کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې مخ په کمېدو دي، او زیاته کړه چې اوس یې وخت نه دی چې د خلکو په ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه او محدودیتونه کم یا لرې شي. ښاغلی جانسن وویل که دا کار وکړو، هغه مبارزه چې په دې تیرو څو میاشتو کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي دپاره شوې ده بې ګټې به شي، او د برتانیې ولس به ښایي د دې ویروس د بلې غټې چپې د خطر سره مخ شي. د سیمې او نړۍ د خبرو نمو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واورېدل. په راپورټونو کې نن یوه موضوع دا ده چې په افغانستان کې د کورونا د ناروغانو شمیر 1100 ته رسیدلی دی. د عامه روغتیا وزارت وایي چې د غیر حکومتي مؤسسو له لارې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هم د دغه ویروس په ضد مبارزه کوي. دغه وزارت د دخیل غاړو نه غوښتي دي چې د روغتیایي مرکزونو نه د جنگ د پاره کار نه اخلي. اکرام شینواری د کابل نه راپور راکړي.
د عامه روغتیا وزارت وایي ډاکټر وحید الله مایر د دوشنبه په ورځ کابل کې خبري کانفرنس ته ویل چې اوس مهال افغانستان کې د کورونا د وایرس ناروغانو شمیر 1103 تنو ته رسیدلی او ټول 52 پر دغې ناروغۍ د اخته کېدو وروسته مړه شوي دي. همداشان ښاغلي مایر وویل چې تر اوسه 240 تنه له دغې ناروغۍ بیرته روغ شوي دي. ښاغلي مایر د کورونا د وایرس د پیښو د زیاتېدو خبرداری ورکړ او وویل چې را روانې درې اونۍ په افغانستان کې دغې ناروغۍ سره د مبارزې په برخه کې ډېرې مهمې دي.
هغه څه چې موږ درته وایي هغه باندې عمل وکړئ. دغه راتلونکي دوا او درې اونۍ ډېرې زیاتې مهمې دي، ځکه موږ واقعیات ورځ په ورځ زیاتېږي. نو هیله دا ده چې غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ او په کور کې پاتې شئ. هغه پیامونه صحیح چې لاسونه پریوي باید تاسو جدن رعایت کړئ.
د امیر وختي وزارت د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس د نورستان ولایت پرته د افغانستان ټول ولایتونو ته خپور شوی دی. ډاکټر وحیدالله مایر وایي چې د امیر وختي وزارت لابراتوارونو ته د نامنو او د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو څخه هم مشکوکې پیښې وروړل کیږي چې پکې څو مثبتې پیښې هم ثبت شوې دي.
تر کومه موږ مثبتې پیښې لرو د ټول افغانستان نه، مشکوکې پیښې هم د هغه ساحات چې د دولت مخالفینو په لاس کې دي دغه نام درلود مثبتې پیښې هم شته. چې موږ بدین د دې نه چې څوک چیرې ژوند کوي، په کوم ژبه خبرې کوي او د جغرافیایي لحاظ نه په کوم ځای کې ده، موږ ټول افغانانو ته یو شان خدمات بدون د تعویز او توپیر نه وړاندې کوو.
د امیر وختي وزارت د معلوماتو له مخې د پروان، پنجشیر او کاپیسا پرته د افغانستان په یو دېرش ولایتونو کې روغتیایي خدمتونه د شپږویشت نړیوالو او افغان غیر حکومتي موسسو له لارې وړاندې کیږي چې پکې نامنا او د طالبان تر کنټرول لاندې سیمې هم شاملې دي.
تدابیر د کرونا لکه چې په هر ولایت کې نیول کیږي، په ټول افغانستان په سطح د ولسوالۍ کې، په بلخ ولایت کې نیول کیږي، همداشان ته په اروزګان، په هلمند، په ټولو ځایو کې نظر په ضروریات، نظر په تعداد واقعاتو او امکاناتو. هدف هم دا ده چې روغتیایي خدمات ټول افغانانو ته وړاندې کړو او د کرونا په برخه کې په ټول افغانستان کې چې موږ تدابیر نیولې او نیسو.
طالبان ویلي چې د کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د مرستې رسونې موسسې کولی شي چې دغې ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت وکړي. خو د عامې روغتیا وزارت وایي وحیدالله مایر وایي چې اوس هم د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو یو شمېر کلینیکونه او روغتیایي مرکزونه تړلي دي. ښاغلي مایر د دغو روغتیایي مرکزونو د ژر پرانیستلو غوښتنه وکړه او پر ښکېلو غاړه یې غږ وکړ چې د روغتیایي مرکزونو څخه دې د جګړې لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د جګړو له امله د روغتیایي خدمتونو وضعیت ته کتنی اندېښنې شته چې ممکن د کرونا وایرس ناروغي د هغې اندازې څخه ډېره زیاته خپره شوې وي چې د عامې روغتیا وزارت رپورټ ورکوي. ولسي جرګې د روغتیا کمیسیون یو غړی یارباز خان حمیدي هم دا احتمال نه ردی او وایي چې افغان حکومت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره ډېر ظرفیت نه لري.
د عامې روغتیا وزارت چې اوس کومې ازمایښتونه کوي د کووید 19 یا د کرونا لپاره، دا ډیر په کم تعداد دي. په نورو هیوادونو کې کلس زره ماینات سمپلونه واخیستل شي، په هغه کې سل یا 200 ماینات مثبت راوځي. دلته چې زر ماینات واخلي په زرو کې 1500 مثبت راوځي. دا په دې معنی چې دلته د وایروس شیوع ډیره زیاته ده.
د عامې روغتیا وزارت د ظرفیت کموالی مني او دا هم مني چې کېدی شي د کرونا د وایرس مثبتې پیښې به د دغه وزارت لخوا د اعلان شوي شمېر څخه یو څه زیاتې وي. خو ټینګار کوي چې تر اوسه په افغانستان کې هیچا او هیچاته په وروستیو کې د ډله ییزو مړینو خبر نه دی ورکړی او دا ښیي چې کرونا وایرس ناروغي په پراخ ډول نه ده خپره شوې. د کرونا وایرس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ایالت د وخان په ښار کې خپور شو چې اوس دا ناروغي د نړۍ 115 هیوادونو ته خپره شوې ده. په امریکا کې د جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو له مخې د کرونا وایرس د دوشنبې تر سهاره پورې په نړۍ کې څه باندې 206,000 کسانو ژوند اخیستی او نږدې 3 میلیونه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه اوري. د افغانستان جمهور رئیس په زندانونو کې د کورونا د ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ثور د اتمې نیټې په مناسبت د 2399 نورو بندیانو د خوشي کولو فرمان صادر کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه په شفافه توګه د دغه فرمان په تطبیق ټینګار کوي او وایي حکومت باید هغه بندیان چې مستحق دي خوشي کړي. ممتاز بهیر رپورټ را کړی دی.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د دوشنبه په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د حکومت د رهبرۍ په غونډه کې د غوي اثر د اتمې په مناسبت چې پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل په وړاندې د افغانانو د جهاد د بریالیتوب ورځ ده، د بندیانو د بخښنې فرمان نهایی شوی او لمخې به زرګونه زندانیان آزاد شي. ارګ په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه اقدام د کرونا وایرس د مخنیوي په موخه د هغه توشیح شوی فرمان په تعقیب کیږي چې له عمله په تیرو دوه اونیو کې د افغانستان له مختلفو زندانونو څخه زرګونه بندیان خوشې شول. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم مشر راشد توتاخیل د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه فرمان په اساس د بندیانو جرمی مخینې ته په پام لرنې ټاکل شوی 2399 هغه بندیان له زندان څخه خوشې شي
چې آزادول یې ټولنې ته ګواښ نه پیښوي. قتل، وسلوال، غلاوې، اختطاف او د تورته نورو جرایمو مجرمینو لپاره تخفیف په پام کې نیول شوی، خو په هیڅ ډول داسې برنامه نشته چې دوی آزاد شي او یو شمیر نور هغه مجرمین چې خوشې کول یې عامه امنیت او ټولنې ته ګواښ نه دی، په دې فرمان کې د هغوی د خوشې کولو لپاره ډېر سهولت دی. مثلا د اداري فساد مجرمین، که څه هم دولت په دې برخه کې جدي دی، خو د کرونا وایرس له امله او دا چې دوی د ټولنې امنیت ته ګواښ نه دي، په خوشې کولو کې اسانتیاوي دي. له دې مخکې هم د افغانستان جمهور رئیس په زندانونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د 10,000 بندیانو د خوشي کولو فرمان ورکړی و. د زندانونو د چارو د تنظیم رئیس وویل چې د دغه فرمان په اساس تر اوسه 6,124 بندیان له زندان څخه خوشي شوي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د افغانستان په زندانونو کې څه باندې 30,000 تنه بندیان ساتل کېدل او د روغتیا وزارت د وړاندیز په اساس چې په زندانونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره باید د ګڼې ګوڼې کچه راټیټه شي، د جمهور رئیس غنی د دغو دوو فرمانونو په تطبیق سره په زندانونو کې د بندیانو شمیر شاوخوا 13,000 ته راټیټ شي. د زندانونو د چارو د تنظیم رئیس وویل چې له کرونا وایرس څخه د ژغورنې په موخه د پاتې بندیانو لپاره روغتیایي تدابیر نیول شوي دي. په عین وخت کې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په زندانونو کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د اړینو روغتیایي تدابیرو سربیره 1500 بستریز روغتون هم د بندیانو د درملنې لپاره تیار شوی دی. د دغه وزارت ویاند وحید الله مایار وویل
ګړندي تستونه هغه هم یا عاجل راپټ تستونه هم په زندان کې شروع کړی دي. که چیرې څوک اراض علایم ولري هغه تست که بیا چیرې مثبت وي بیا د هغوی نه موږ سمپل اخلو چې بیا هغې ته د پی سي آر تستونه وشي. دوا پاشي کېږي د زندان دا کارونه شوي منتا نور مسایله چې وړاندیز د عامې روغتیا وزارت کړی چې ګڼه ګوڼه څه رقم کنټرول شي، څومره مسافه باید د هر زندانی منځ کې د بل زندانی سره دا باید رعایت شي.
د افغانستان ولسی جرګه د زندانیانو د بخنې او خوشی کولو په اړه په شفافه توګه د جمهور رئیس غنی د فرمان پر تطبیق ټینګار کوي او وایي حکومت باید هغه بندیان چې مستحق دي خوشی کړي. د دغه جرګې د عدلی او قضایی کمیسون غړي محمد رفیع مموزی امریکا غږ ته وویل
تیر فرمان کې خپل دی فرمان کې هم نیمګړتیاوي، دا فرمان ډېر قید او د عدلی اداراتو د موږ لاس پکې خلاص نه و، ډېر خلکو ته پکې خیر نه رسېده، ډېری داسې وګړي لرو چې د ګناه دلته قید پرې باندې ختلی دی یا په یو شخصي خصومت باندې یا په خو په هر طریقه باندې چې اوس هغه یې فیصله کړې ده پرې باندې قید پرې ختلی. نو هیله هم دا ده چې دا په دې کې لږ زره خلاص ورته دا خلک به خوشي شوی. خو
د حقوقي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې جمهور رئیس د غوی یا ثور د اتمې په څیر مناسبتي ورځو کې د زندانیانو د بخنې او خوشي کولو صلاحیت لري، خو د یو شمیر خطرناکو مجرمینو په اړه د جمهور رئیس دغه صلاحیتونه د جزایی اجراءاتو په قانون کې محدود شوي دي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح امریکا غږ ته وویل
محدودیتونه چې په 350 ماده کې راغلي دي هغه جرایم لکه د قصاص، دیت، حدود، قتل عمد، اختطاف، ګروګانګیري، اداري فساد، قاچاق د مواد مخدر و متکرر مجرم، د کورني او بهرني امنیت په مقابل کې چې کوم مجرمین دي، هغه مجرمین چې نسل کشي و جنایت جنګي و په دې جرایم باندې محکوم دي، د ټولو لپاره محدودیت ده. دا ولسمشر هم دې صلاحیت لري چې د کسانو لپاره فرمان صادر کړي.
د ښاغلي مصباح پر وینا له دغو مجرمینو پرته که جمهور رئیس له زندان څخه څوک خوشي کوي دا د هغه قانوني صلاحیت دی. پر دې سربیره جمهور رئیس غنی له طالبانو سره د سولې په نیت او د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د 1500 طالب بندیانو د خوشي کولو فرمان هم ورکړی چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د معلوماتو په اساس له دې شمیرې تر اوسه 1550 تنه طالبان له زندان څخه خوشي شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د آشنا رادیو خپرونې د واشنگتن نه اوري. نن سلګونو خلکو د لغمان د ولایت په مرکز میترلام کې د والی محمد آصف ننګ په ضد مظاهره کړې ده چې ګڼې مرستې غریبو کورنیو ته نه دي رسېدلې، مګر والی ویلي دي چې مرستې مستحقو کورنیو ته رسولې دي. ذبیح الله غازی د امریکا غ خبریال رپورټ را کړی دی.
د ولایتي شورا مخې ته پر راټول شوو سلګونو لاریون کوونکو کې میرمن نیم وی او د والی آصف ننګ په ضد شعارونه ورکول. ویلي والی د کرونا له درکه راغلي مرستې په غریبونه دي ایشلي.
موږ غریب لیکن والی تو منگا خوری مطلب نور مشران سے منگا خوری دی خارج نہ منگل راجی کما کنا خارج لیکن دی الگ بل خیٹے کیا چاہیے والی اچ
لاریون کون کو ویل چی روزگار درې دل او پراټول شو کی ډیر یې د روزماتی لپاره وچ ډوډیم نشي مونډله د لغمان د ولایتي شورا استازي مولاریون کون کی په حق غنی او وای مرستې په مستحق خلکونه دی شل شوی گلزار سنگروال د ولایتي شورا غړی دی
شورا په ولایتي اداره بل خصوص په والی اسپننګ باندې غږ کوي چې د مظلوم او فقیر او مسكين خلکو حق ورکا کوم کومه کړه چې راغلي د فقیر او مسكين خلکو د پاره راغلي ایتاله پاره نه دی راغلي چې د ځان د پاره خرج کړي ایتاله پاره نه دی راغلي چې ته په ځان ته کمپاین او کې هغه ملکانو او وکیلانو ته ورکی وکیل گزارانو ته چې هغه سبا
لاریون کون کی چې اشمیری ل څلور سو پورته یو زیرا ټول شویو ل خلکو سره اندېښنه دا چې په دوی کې یو هم کرونا لاندېستلین او ګڼ نور مخته کولی شي د لغمان والی محمد آصف ننګ وایي مرستې مستحقو کورنیو ته ورسولې او دا لاریون هغو خلکو راایستلی دی چې له دې شخصي غوښتنې لرلې خو وی نه ویل چې دا خلک څوک دي
پرون هم د بیچاره د غریب د مزدور کار د یو ډیر مظلوم کس له احساساتونه کار یې واخیستل سو دا خود سره حرکتونه دي دا تاواني حرکتونه دي په ټولو باندې تاثیر غورځوي خدای مکړه که په دې مجمع کې کرونا اوس په لغمان کې تیزه سوی هم ده دې کې که کرونا ولګېږي د دې مسؤلیت مستقیما همدغه بندر راټولونکو باندې دی
دا لاریون داسې مهال کېږي چې په ډېرو نورو ولایتونو کې هم د مرستو په نا انډوله ویش او پکې د فساد په اړه نیوکې راپورته شوي ذبیح الله غازی آشنا راډیو کونړ
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. په ګردیز کې د کورونا د ناروغانو د علاج لپاره د سل بستریز روغتون د جوړولو چارې پیل شوې دي. چارواکو ویلي دي چې دا ګام د دې لپاره اخیستی دی چې په دغه ولایت کې د کورونا د ناروغانو شمیر زیات شوی دی. خبریال ابراهیم رحیمی
په داسې حال کې چې په پکتیا ورسیرمه ولایتونو کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر مخ پر ډیریدو دی. په ګردیز کې نن د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره د سل بستریز روغتون د جوړولو چارې پیل شوې. د پکتیا والی شمیم خان کټه وزیر د یاد روغتون د بنسټ ډبرې خودو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دا د ملي پراختیا د ملاتړ ادارې له لوري جوړیږي او تر راتلونکې یوې میاشتې پورې به خدمات پیل کړي.
چاری به لشلو ورځو یله تریوی میس پر مکملیږي. سل بستر لري او زموږ د کرونا د ناروغانو د پاره چې کوم څه ضرورت امکانات او ضرورت هغه تیار رسیدلی دي موجود څنګه د روغتون تعمیر مکمل جاسي هم د لپاره انتقالي زموږ ناروغانو نور د بستر لپاره.
نن دی ورځ تر اخیره په پکتیا کې په کرونا ناروغي د اخته کسانو شمیر شپږ پنځوس ته رسیدلی او یو تن مړ شوی. لایات شمیر نه یو شمیر کسان روغ شوی او د ځینو نورو روغتي حالت هم ښه خودل شوی. د پکتیا د عامی روغتي رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زئی وایي چې قرنطین په سمه توګه مراعات نه شي په دغه ولایت کې د کرونا مثبت او پیښو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي.
موږ کوشش کوو اول هغه جوی چې کوم مشکوک دی هغه ټولې پیښې تشخیص کو هغه راوړو تجرید کو او دغه نه وروسته موږ ان شاء الله پیښې به کنټرول کړي. د وخت په تیریدو سره به موږ کوشش کوو خلکو ته آگاهي عامه پروګرامونه هم روان دي هغه هم په دې باندې پوه کړي دي چې دوی څنګه کولی شي د ناروغۍ نه ځان وژغوري. نو په همدې وجه باندې اول زموږ فوکس په دې دی چې په کوم ځای کې موږ مشکوکې پیښې ګورو هغه جې ته موږ پرسونل ځان رسوي هغه تشخیصوو او چې کله اوس لابراتوار هم زموږ سره همدلته جوړ شوی ده.
د دې ترڅنګ تیرونی په دغه ولایت کې د کرونا وایرس تشخیصي لابراتوار هم پرانستل شوی چې د پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر ولایتونو د کرونا مشکوکو ناروغانو سمپلونه پکې معاینه کیږي. په همدې حال کې د پکتیا ځینې مدني فعالان بیا پر ولایتي روغتیایي مسؤلانو نیوکه لري چې ګوندې د کرونا وایرس د خبرېدو مخنیوي لپاره یې لازم ترتیبات نه دي نیولي.
ځکه موږ شپږ پنځوس ناروغان لرو. موږ د دې لپاره دوه د تنفس ماشینونه لرو او همدارنګه په نورو برخو کې ځینې ستونزې دي. په دې هیله چې ولایتي اداره بالخصوص د عام اختیار ریاست ته روانه ناورین ته چې البته یو لوی لورین کې د شپکتیا کې رامنځته شي د دې لپاره جدي تدابیر وو.
سره له دې چې ګردیز ښار تړل شوی او د ګردیز او ولسوالیو ترمنځ د موټرو په تګ راتګ بندیز لګېدلی بیا هم لیدل کېږي چې یو شمېر خلک په جدي توګه قرنطین نه مراعاتوي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غاک دغه معلومات برابروي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د اپریل 28 په افغانستان کې د مجاهدینو د بری ورځ ده. نن د دې بری 28 کلیزه ده. افغان مجاهدینو 28 کاله مخکې وکړې شو چې د نړۍ ستر قدرت د شوروي اتحاد یرغلګرو عسکرو ته ماتې ورکړي او خپل ازادي بیرته حاصل کړي. نو موږ په همدې ارتباط د سید اسحاق ګیلانی صاحب سره غږیږو او غواړو چې د دوی نظر واخلو چې د مجاهدینو د دې بری غټه وجه څه وه. ګیلانی صاحب، څه فکر کوي تاسو مجاهدینو څنګه وکړ شو چې دغومره غټ بری حاصل کړي؟
زیبا خورې، تاسو نه مننه. زه خپل سلامونه د افغانستان زوړیدلي خلکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دوه مهم علتونه درلودې. یو علت دا و چې د کفر او د اسلام په افغانستان کې هیڅکله خارجي قوتونه بریا نه ده حاصله کړې او د افغانستان خلک همیش خپل د وطن د ازادۍ لپاره جنگیدلی او د هغوی خپل هغه مینه د خپل وطن سره خودلی چې دوی خپل دین او خپل وطن سره سونه مینه لري او د هغوی ازادي غواړي. نو دا دوه بریا خو دا د افغانستان د خلکو بریا و. درېم بریا چې کان موږ سره ډېر کومک وشو هغه د بین المللي جامعه وه چې هم سیاسي هم تسلیحاتي مرستې د افغانانو سره وکړلې او دوی قربانۍ ته آماده شول او بالاخره اقتصادي مخصوصا ماته یې وخوړله او خپل عسکر یې د لاسه ورکړو او مجبور شول چې د افغانستان نه ووسي.
بله محترم ګیلانی صاحب، د دې بری نه وروسته بیا څه وشول چې مجاهدینو نشو کړی چې خپل هغه شعارونه عملي کړي چې ویلې موږ به یو سم نظام جوړو او یو سم حکومت به جوړو چې ولس آرام شي؟
زیبا خوریدا، هم دوه علت لرل. یو علت دا و چې مجاهدین حکومتداری ته جوګه نه ول، دوی نه پېدل چې څنګه حکومت جوړ کړي.
بله.
او د پاتې جوړولو په څنګ کې څومره دوی وشي کولای شي او داسې سیاسي نظام افغانستان ته راوړي چې دوی همیشه د اسلامي خبره کوله مګر هیڅکله د اسلامي نظام تعریف نه و کړی چې اسلامي نظام په سر رقم باندې. دا یو علت و. دوه ملت دا و چې دغه بریا بیا هم بین المللي جامعه افغانان یوازې پریښودو او دغه بریا هم د افغانستان د خلکو باندې دوی پیرزوینه نه درلوده چې وړوکی غریب وطن خپل د ازادۍ لپاره داسې قربانۍ ورکړي او یو لوی قدرت ته شکست ورکړي او بالاخره دوی لاسونه سره ورکړل او هر یو د دغې رهبرانو نه داسې ورته ښودله چې ته زموږ نږدې کسې او آینده افغانستان به ستا په لاس کې وي. بالاخره دوی دونه خودخوا او جاطلبه کړل چې باندې سترګې پټې کړلې او فقط د خپل د څوکۍ او د مقام دپاره جنګېدل. دا یې دوم علت و چې دنیا په دې عیسه کې موږ سره مرسته ونه کړه، موږ سره جفا وکړه او بالاخره دا لوی ناکامي سره موږ مخ شولو.
ډیر زیات مننه محترم ګیلانی صاحب. کورم ودان او راز مو پخای. مننه
تاسو راخوري.
په مخم خا.
کورونا یو ساري مرستي او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو. هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمنځو. د ټوخي او پرنج په وخت دسمان او یا څنګل خولی ته ونیسو. د کور بیا ضرورت په هر ونوزو او د وټو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه شافیه سردانیم.
د
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ لیسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.